السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو او دغه راز ناوړه اقتصادي وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې ټاکل شوی چې د سهار په 8 بجو د ټاکنو مرکزونه پرانستل شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښینه او قلعه سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو وشوې، شاوخوا دیرش تنه ووژل شول. فرانس پریس خبري اجانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوې دي. پاکستان کې له نننیو عمومي ټاکنو یوه ورځ مخکې دغو چاودنو خلک ویرولې دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د اسلام آباد پولیسو ویلي په ټول هیواد کې د ټاکنو امنیت ته لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې پر معنادار غډون غور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پرون پر ایک شبکې لیکلي چې ښاغلي متقید دا ځواب د نیکلاسن د پوښتنې په ځواب کې ورکړی چې آیا د دوهې په غونډه کې برخه اخلي کنه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې غونډه د فبروري میاشتې په 13 او 19 د بیلابیلو بنسټونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون سره جوړه شي. له دې سره همحاله پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د حمله توماس نیکلاسن سره د افغانستان پر وضعیت او د غرض د دوهې د غونډې په تړاو خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزي له دفتره په 13 شپه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې هغه هیله کوي چې د افغانستان لپاره د دوهې غونډه مثبت نتایج ولري. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو او افغانانو له لسو استازو سره د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ خبرې کړې دي. میرمن امیری تیره شپه پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلي د طالبانو لخوا د ځپونکو اقداماتو له دوام سره دې ته اړتیا ده چې په افغانستان کې په ډله ییز او قوي ډول د ښځو ملاتړ وشي. میرمن امیری په دې پیغام کې نه دی ویلي چې په دغو ټاکنو کې په مشخص ډول له چا سره کتلې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګولي چې د بیلابیلو بنسټونو او هیوادونو انتقادونه یې پارولې دي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنجشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي د دغو مذاکرو هدف په غزه کې د قراری ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. د فرانسې خبری اجانس د خبر له مخې د حماس ډلې یوې سرچینې چې له موضوع خبره وه تایید کړه چې دغه فلسطینی ډلې له دغو مذاکرو سره موافقه کړې ده. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي او اسرائیلي پوځیان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې ډېر زیان یې ملکیان ګالي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې نږدې 8000 کسان وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو بیا دا شمېرې تایید یا رد کړي نه دي. د فلیپین په جنوب کې تر سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او تر 30 زیات نور تریتم شوي دي. د فلیپین د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون چهارشنبه ویلي چې د سه شنبه ماښام د ځمکې ښویېدنې په دې پیښه کې 130 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې ځمکې ښویېدنه کې 2 کورونه چې ځایي کان کیندونکي پکې اوسېدل تر خاورو لاندې شوي او معلومه نه ده چې 2 کسان پکې اوسېدل. او په جرمني کې لسګونه زره کسانو په تیر کال کې د لیکونو او پارسلونو د ځنډېدو یا هم ورکېدو په اړه شکایت کړی دی. دا خبره د جرمني د فدرال شبکې ادارې پرون چهارشنبه په بن کې اعلان کړه. دغه شکایتونه د پوستي خدماتو او د بستبندۍ د ټول صنعت په باب دي، خو 90% یې د پوستي خدماتو د مخکښ بنسټ د ویچ پوست په اړه دي. خلکو شکایت کړی چې لیکونه او نور پوستونه یا پارسلونه یې پر وخت نه دي رسیدلي یا هم ورک شوي چې بیا یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. تاسو آزادۍ رادیو او ریلا کسانګه مو چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې تر ډیره ادبی او فرهنګي مسئلې څېړل شوې دي. دا پروګرام لاندې خبری برخه به هم لري. په دې کې به ووري چې په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او پاکستان سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې خلک وایي ګرانۍ، بېوزلۍ او ناامنیو یې ژوند تریخ کړی او هیله مند دي چې د دغو ټاکنو له کبله یې په ژوند کې مثبت بدلون راشي. نننۍ ټاکنې داسې مهال ترسره کیږي چې پرون په بلوچستان ایالت کې دوه چاودنې وشوې چې په پایله کې شاوخوا دېرش تنه وژل شول. داعش وسله والې ډلې د بلوچستان د پرونیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دا چې نننۍ ټاکنې څنګه ترسره کیږي، څومره کسان پکې د رایې ورکونې وړ دي، په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
نن په پاکستان کې په میلیونونو کسان په عمومي ټاکنو کې د خپلو رایو د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکوونکي د ناامنیو له بیرې سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. له دغو ټاکنو سره به هغه ناڅرګند سیاسي وضعیت پای ومومي چې د 2022 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې روان دی، هغه هم وروسته له هغې چې ملي اسمبلۍ پخوانی صدر اعظم عمران خان بې واکه کړ. د سند ایالت د کراچی شهر اوسیدونکي محمد ابراهیم رویټرز اژانس سره په خبرو کې ویلي ولس یو مثبت بدلون غواړي.
ولس دا تمه لري چې تر ټاکنو وروسته نوي سیاستوال رامخکې شي او یو بدلون راولي. ټولې هغه څېرې چې تر اوسه رامخکې شوي هغه څوک نه و چې د خلکو په ژوند کې کوم بدلون راولي.
په پاکستان کې خلک شکایت لري چې ورځ په ورځ ګرانی او بېوزلي په زیاتېدو ده او د ناامنیو روانې لړۍ هم د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دا ټاکنې د ناامنیو له دوام سره هممهاله کیږي او پرون هم د بلوچستان په دوو سیمو قلی سیفلا او پشین کې د دوو چاودنو له کبله شاوخوا دېرش کسان ووژل سول. بلخوا تېر ماښام د کراچۍ په ګلشن اقبال کې هم په یوه چاودنې کې لږ تر لږه یو تن ووژل سو او بل ژوبل سو. په سند ایالت کې ځینو چارواکو د نننیو ټاکنو پر مهال هم د ناامنیو د ځینو پیښو اټکل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنو په ورځ به د امن د تضمین لپاره له افغانستان او ایران سره د پاکستان سرحد تړلی وي. د پلازمینې اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان رویټرز اژانس ته ویلي په دې ښار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره وړ اقدامات سوي دي.
د اسلام آباد پولیسو د رای ورکوونکو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز امنیتي پلان برابر کړی دی.
د د پوینا د ټاکنو په ورځ به د خوندیتوب لپاره 6500 پولیس افسران په اسلام آباد کې ګمارل سوي وي. په پاکستان کې د ملي او ولایتي اسمبلیو یا پارلمانونو لپاره په هرو 5 کلونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې تیرې عمومي ټاکنې د 2013 میلادي کال د جولای پر 15مه سوي وي. هغه کال هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې مخکې د تاوتریخوالي پیښې سوي وي. دغه ټاکنې د ملي اسمبلۍ د 268 څوکیو لپاره، دغه ورځ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ د 115 څوکیو، د پنجاب د 299 څوکیو، د سند د 130 څوکیو او د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ د 150 څوکیو لپاره کیږي. د ملي اسمبلۍ لخوا ټاکل سوي استازي وروسته د پاکستان نوی صدر اعظم ټاکي او د ولایتي اسمبلیو استازي بیا د هر ایالت اعلی وزیر انتخابوي. په نننیو ټاکنو کې 328 میلیونو ډیر پاکستانیان د رای ورکولو پر شرایطو برابر بلل سوي چې په دوی کې 9.5 میلیونه یعنی 45 سلنه سړي او 9.5 میلیونه یعنی 46 سلنه ښځې دي.
و موریدل چې په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او پاکستان سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبرې هم ورکړی دی. دا چې په پاکستان کې د سراسري ټاکنو وروستي جزئیات څه دي، په 2 بجو د رایو ورکولو مرکزونه پرانیستل کیږي او دغه راز امنیتي تدابیر څنګه دي، نن ورځ څنګه پیل شوي، ورزو خپل خبریال ګلایاس ته چې په پېښور کې دی. ګلایاس صاحب، ستړي مشي، سهار مو په خیر. ورځ څنګه پیل شوي ده او ټاکنو ته یا د ټاکنو پیل ته هیلې څه دي او په 2 بجو به دغه د رایو ورکولو مرکزونه پرانیستل کیږي؟
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین، خوشحاله اوسې. څنګه زمنګ ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومه ده پاکستان کې نن ټاکنې کیږي، اوس دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ نیمې بجې دي، او د دې یو نیم ساعت وروسته به په پاکستان کې د رای مرکزونو کې شاوخوا 128 میلیون رجسټر ووټران چې دي هغه به خپل رای کاروي. ټاکل شوی چې په د پاکستان د الیکشن کمیشن د سره سم په پاکستان کې به نن سهار 8 بجې ټاکنو پروسه پیلېږي، او دا به تر ماښام 5 بجو پورې دوام لري. په دې لړ کې ټول انتظامات چې دي هغه بشپړ شوي دي. څنګه تاسو په خپل سریزه کې هم وویل چې پاکستان امنیتي تدابیرو ته پکې نیولو مانی پولي چې دي ایران سره او افغانستان سره هغه تړلي هم دي، او د دې تر څنګ په بلوچستان کې هم ځینې نامنې پیښې پرون د فروری پر 1 رامنځته شوې وي. نن سهار پیل چې دی هغه لا اوس هم وخت شته یو نیمه ګینټه، او ماته له دې ځینه ښکاري لکه پخوا چې څنګه یو ګڼه ګوڼه به وه د سهار وختي نه، خو هغه ګڼه ګوڼه په نظر نه راځي. او څنګه تاسو هم ویل چې خلکو کې اندېښنې دي، او پرون هم موږ چې دلته خلکو سره خبرې کولې په پېښور کې پېښور ښار کې، نو دلته هم خلک ډېر داسې وشي د رای کارولو په اړه دومره هغه هیلي یې نه وي خودلی چې څنګه پخوا به وي. او دا یو علت یو وجه دا هم دا چې په دې ټاکنو کې چې کوم لوی یو سیاسي ګوند دی پاکستان تحریک انصاف، نو هغه نوماندان چې دي هغه آزاد حیثیت باندې برخه اخلي، نو هغه ته بیلابیل انتخاباتي نخي ورکړل شوی دي، نو هغه یو وجه دا هم دلته ده. جی
بله. او ګولایا صاحب د امنیتي اندېښنو یادونه تاسو وکړه، او دا مهم وویل چې نن نظر نورو ورځو ته ګڼه ګوڼه هم په ښار کې کم لیدل کیږي. د امنیتي تدابیرو سرکونه په سرکونو ښکاري، داسې ښکاري چې په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه یا پولیس په لارو کوڅو کې ګمارل شوي. یعنی څه تفاوت شته له امنیتي پلوه د کسانو په ګمارنه کې، د امنیتي کسانو په درېدو کې، په سړکونو کې څه تفاوت ښکاري؟
که موږ په مجموعي توګه باندې اسد موږ خبره کوو، په پاکستان کې شاوخوا 90,000 د پولینګ رای مرکزونه جوړ کړل شوي دي، او په دې کې زیاتره ډېر زیات حساس ګرځول شوي دي. او که زه بیا د خیبر پختونخوا ایالت خبره کوم، نو په دې کې که موږ وګورو نو 15,500 نه زیات پولینګ مرکزونه یا د رای اچولو مرکزونه جوړ کړل شوي دي. او په دې کې یو خبره دا ده چې نیم نه زیات چې د رای مرکزونه دي هغه حساس ګرځول شوي دي، او په هغه کې له پولیسو سره سره فوج هم په امنیت لپاره ګمارل شوی دي. نو په هر یو پولینګ مرکز باندې یا د رای اچولو په مرکز باندې د پولیس سرتیرو ترڅنګ فوج هم موجود دی، او موږ ګورو هم سهار نه چې دلته هغه د امنیتي لپلوه چې دي هغه انتظامات ډېر سخت کړل شوي دي. او په دې رستو کې د نامنې پیښو چارواکي دي تاړ کړی دي چې اضافي سرتیري چې دي هغه په دې ځایونو کې هغه کې. جی
و ډیره مننه ګلیا، سلامت او صحت مند به دروازه په دروازه پتراس کې تاسو ته بیا زحمت درکو. او ریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ګلیا زو چې د پاکستان د نن یو ټاکنو وروستۍ حال راکو، دا چې دغه ټاکنې به څومره شفاف او رڼې وي په همدې اړه زموږ همکار د پاکستان کې د پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس نظر پوښتلې ده.
د پاکستان د اوسنیو ټاکنو د روڼتیا په اړه او آیا چې دا به په عادلانه توګه ترسره شي ډېر سوالونه او ملاحظات موجود دي. که د پاکستان د اوسنۍ ټاکنې موږ د دې د وروستیو 100 ټاکنو سره پرتله کړو، نو اوس مهال دغه ټاکنې زیات د پوځي اسټابلیشمنت تر اغیز لاندې وضعیت کې ترسره کیږي. اوس مهال نږدې ټولې چارې یا حکومتي چارې مستقیم د پوځ په لاس کې دي. موقته اداره هم دوی ګمارلې ده، نو داسې ویلی شو چې پایلې به هم څرنګه چې د دوی نظامی اسټابلیشمنت خوښوي هماغسې پایلې به دوی تنظیم کړي. که موږ وګورو یو د ټاکنو نه مخکې درغلی وي او یا به د بل د ټاکنو پر مهال درغلی وي، نو د مخکې درغلی چې دغه خود وخت نه پیل شوې ده، حتی د دوی په خوښه کاندیدان اعلان شوی دی یا بعض کاندیدانو مخه نیول شوی ده. او په ټوله کې بیا د تحریک انصاف ګوند عمران خان په مشرۍ چې هغه هم که څه هم سابقه دا ده چې دوی رامنځته کړی او دوی دیزی ته ورسو، خو کله چې د دوی سره اختلاف راغی نو هغې کاملا په غیر جمهوري توګه وځپل شو او د هغوی د کاندیدانو مخه هم نیول شوې ده. او اوس داسې لیدل کېږي چې دوی غواړي، چونکې په افغانستان کې هم طالبانو حکومت رامنځته شوی دی، نو تخمین په اساس داسې ښکاري چې په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې ممکن یا حکومت د مستقیم د جمعیت علما اسلام یا د دغسې اسلامي تنظیمونو راوړي، او یا دوی داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې حد اقل دوی پکې حضور ولري، او بیا به دوی وکولی شي چې د دې د لارې دوی د طالبانو سره هم که اړیکې وي پاکستان د دوی د لارې تنظیم کړي.
شم صاحب، دا ټاکنې داسې وخت کېږي چې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوې. له ټاکنو سره جوخت ناامني ولې هلته زیاته سوې ده؟
د ټاکنو پر مهال ناامني که موږ په دوه برخو تقسیم کړو، یو هغه چې کوم رښتینې ریښې لري او هغه یا مستقیم د پاکستانی طالبانو لخوا یا د داعش وسلوالو او یا د بلوچ وسلوالو لخوا چې کوم عملیات ترسره کیږي یا بریدونه کیږي، هغوی هم دغسې وخت کې چونکې پاکستان به آسیب پذیره وي او بریدونو احتمال زیات وي چې دغسې ټاکنیز کمپاینونه یا حتی د انتخاباتو پر مهال زین مراکز دی پنخه کی، یو برخه دا چې بیا غا د پاکستان استخباراتو تر اغرزی چې دوی هم غواړي چې بعضی زینو کې چې دوی غواړي خپل د خوخي کاندیدان کامیاب کړي یا دوی چې کوم څوک نه خوخي غل منځ یو سی، په دې برخه کې هم بیا دوی غواړي چې بعضی سیمې ناامن کړي، او په خا هم دا تجربه شته چې بعضی سیمو کې د انتخابات یې لغوه کړي دي یا کاندیدان لمنځه وړي دي. نو دا دواړو پیښو احتمال شته دی او موږ چې ګورو اوس هم دغه پیښې پیل شوې دي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو، د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د ازادي راډیوي مجلې ته.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په نورستان کې پر ژبي د لارو تاثیر
د سرکونو د نشتوالي لامل زمونږ ژبي یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی له هغو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوي.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډېرې مهمې نسخې دي. نوې خبرې لري او نوي مسائل چې مطرح دي.
څرنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې اکثر معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبي خوځښت څرنګه رامنځته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چیرته موږ څه زده کړي وخت هغه چوکات موږ تر ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته.
که د دې ادبي مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واورئ. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د ښاغلي رفی څرګندودي په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلیږي. کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالي د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نږدي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبپو حسن باکلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا، په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زیږولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوي دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا، د دوی هر ټبر او قوم چې په بېله دره کې ژوند کوي هلته یې تقریبا مختلفه ژبه او بېل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهېږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سړکونو نشتوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپل ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دي چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تروس شي تروس پورې. دغه سرکونه هم نه دي بس کړی شوی، هم اقتصادي مشکلات دی، هم تمدنیت مشکلات دی.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او دغه سیمه د کافرستان په نوم یادېده، نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم دغه لخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو ته ننوتل. که څه هم چې وروسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنګونه دوی مجبور کړل چې په درو نه نوځي مختلفو درو باندې، باوجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د ژبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پېتیر شوي دي، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو که دا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یادې ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجې او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونښلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
استاد حبیب الله رفیع نږدې درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تېرو څه باندې دوه لسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
الله فضل د خدای، اوس مخ په ښه کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، پښه مې اوسې زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ لږ کوم شی لاسته راشي لولم یې.
استاد، تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بدو شرایطو په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زرو دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې
د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره جومات کې شکرې لخوا خراب شوې. نمغه و چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تداوي لاندې یم، یعنې بېخي نه یم پوه شوی. نو په دې اساس اوسي کوم یو شی لولم، نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت در کې استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسرار الافغان نشر شو.
ما هم دا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او د هغې کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پرې کوو په ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم راسره شریک کړی و، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډېر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې د دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او هملته په زندان کې وفات شوی. یعنې د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و پاینال کی و جوار سیاسی حرکتی چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشته و کرواسیانو که دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لوده، او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چی دی دوی پزید راون پاسیگی او دی دوی نقدرت و نمیست. نه امدادی چه اولی دو تا دعوت ور کرده چه اکبری دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن د ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی، هملته په زندان کې وفات شوی. نو یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. د اوو کاله په عربستان کې تېر کړي، هلته یې په عربو کې موریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه سر په سر نه دي، لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دای د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یو ګل وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د هغو څخه لاهور څخه تبعید شوی، د لاهور نه هندوستان ته، او هلته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل افغاني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې، ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت دي، ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري، د پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو، دغو فوټو سټیټ ملګرو راواسته، او دا دواړې نسخې مې مقابله کړې، او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد، تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی، او په دغه وخت پښتو سندرې لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده، او که نه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
فارسي ده،
کتاب فارسی
ده. کتاب فارسی ده.
کتاب فارسی جزا ده. فقط پختوی و ناره پا کشتا ده.
هم ده ناره. ده ناره جبه چرنگه ده. اندس پده دلالت که استردی مخی هم آثار و؟
ده ناره جبه خدیر زده جبه ده. ده ناره جبه زده دوش خدایه ده نده.
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد یعنی ستاسو اتکل چه ده دغا ناره چه تاسو ولی دله و احوال تمو ترستر گوشوه یعنی دست فکرمو که چه که دشتی چه ده اوائل دی اوائل و کلونو پشتو جبه بی او کنه تردی مخی هم شاید آثار بی
پختو ناریخ دی پختانو دی تاریخی و مهمه برخه دی یواز دا ناره نده میکن دا ناره زده ناره ده یکون ورست دی روخانیان یو دوی ناره ما پیدا کلی دیگو نورست دی خطکو پی تاریخ که میوه ناره پیدا کلی دیگو نورست ما دیر زیاد ناری چی پیدا کلی غد دو اتکو ناری وی چی دو اتکو طول تاریخ پی کرا گلی بیا دی احمد صاحبا با دو وقت ناری وی چی دی احمد صاحبا با تاریخ پی کرا گلی ام دار از دی نارو سلسله ما چی تیرن پی وکلا دی پختنو دی تاریخ سر املا را گلی دوی تاریخ نلی کل لیکن خپل تاریخ پی نارو کی زائی کلی او آغا ناری را پاتی دی ورو ورو را پیدا کی ما دی آغا ناری پیدا کری دی یوسفزو ناری چه آغا دی آغا نولان دی دی روکانیانو نا دی یوسفزو دی دوری دی دی یوسفزو دی واکمنی دی کل چی یوسفزی دی کابل نا یو من سولوال تا پکی خور کی نیست سول آغا وقت دی ناری ویلی دی گزیانو سر جنگی دی آغا ناری راستر آغلی ناری پخپل دی تاریخ ولوی برخه ده او دی پختنو تاریخ بنیاد پا نارو ولار دی نلده کبلا هم دیر اردک دی ما یو مفصل مقدمه پیلی کلی یو واتی آمخه او داغ مسائل که راغیلی مثلا پا موقع وقتی دا افغانستان نو واتس و کالمخ که دوی اخیست دی دی خراسان و افغانستان دوی جغرافیه یاد کلی دی هم دار از اغا جگلی که دی مغول و پختنو ترمند شوی هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوې یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلي چې دا په نورو کتابونو کې نشته یعنی بیخي یو نوی کتاب دی
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی او د دې ګڼ دلایل دي وروستی دلیل یې دا دی چې ته څلور ځایه د مصنف په نامه امضا پکې کړي او چې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده هغه جانکوړه یې یاده کړي په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د ده کتاب هېڅ غلطي نه لري نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت یې لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو د اپریدو په جانکوړه کې سیاست پرېښود نور یې ادب ته مخه کړه په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه او د اپریدو نه ورو ورو راوختې افغانستان ته او په افغانستان اوسېده د افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخې باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده او ډېره اوږده مقدمه ده هغه ما لوستې وه او فکر کوم ډېر معجز دلایل دی لوستونکي لپاره لري چې دا خطی نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطی نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زښت زیات ارزښت لري د هغه شاعر کنه چې د خپل لاس لاس تراشي د غوسره نور نسخه نه مقابله کیږي ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوې ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا 350 غوټې پکې وال شوې ځینې خطاطانو ګوتې پکې والي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي، نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي د نه دي، لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه دي د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل، نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بل نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون دې د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه، البته ستاسو پخوانی او ستاسو پخوانی کتابونه هم خلکو ډېر خوښ کړي دي، خدا تازه وروستیو کلونه دي. استاد که څه هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا که څه هم د افغانستان د علومو اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د اے آی ټکنالوژي په قوت روانه ده، نو په آنلاین لارې تاسو نشئ کولی چې له افغانستان ځینې مواد راوغواړئ او کار پرې وکړئ؟
نو هغه مواد قلف دي، زه چې راغلی یم خو اکاډمۍ ته خپله کتابخانه بکلې، هغه زه چې راغلی یم هغه لاس کار لاندې ولا بشپړه مې نه وه تسلیم کړې، نو د اکاډمۍ ادارې هغه فعلاً خلق کړي څو چې زه ورشم او بېرته اخلاص کړم او رسمان یې هغه ته وسپارم د علومو اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه هملته پراته دي، موږ ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سمدستي یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي، فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره یې جنګ کړی، جنګ نامه ده د هغو د هغه سره جنګ کړی، د انګریزانو سره جنګ کړی، همداراز د هغه غازي نامه ده د غازي محمد جان خان، نه هغه نسخې پرتې دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره یې برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري، څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونو باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره هم هغه ده چې زه بېرته پښې ولاړ شم او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم او را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړ او کار ته وکړ د چاپ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو ځلو په اړه واوري.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسۍ د هنر په اړه په تیرو سبان د دوه لسیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ، خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لکه ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 2.4 میلیونه ډالر خرڅ شو. دا عکس د یوې مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې 2 میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلي، سړک لوندی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې لیلر ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څنګه شاکس اخیستلی شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکی برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. په زرګونو عکسونه یې خپله اخیستي او دا هنر یې په پراکې لوستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د یوې بټنې کې کاژل نه دي، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه کړو چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري سلند ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان سې غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازدیګر او سهار ده. موږ د ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو هغه ښکلي ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوی چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوی چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښته چې له یوه جګ ځای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا دا پنځه شپږ دوه متره جګې لغونه واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جګ ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګر نسي. ښته چې دا مې یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گلدن رشیو بسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپله هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو، تاسې په پرده کې نه مستطیلونه غاری. نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده. که غواړی جالبه شی غواړی چې په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنګ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی چې جالبه تاسو ته کړی په دغه یو کونج کې سې راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده چې دام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده، او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو سرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسئ. خلکو خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سې خلک روان دي، دغه خواته سې د خطونه تمامېږي. بیا په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکړئ چې له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیږه دا کمره کېدئ چې هر څومره کمره سې ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. خیر، دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي، ټایمر اخیستې خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنترول کېدای سي یو وایرلس یا بسیمه او یا سیمداري چې تاسې هغه ریموت کنترول وصلوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سړی ډېر باید کوشش شي کمره تکانو نخوري او بیا عکسونه صاف لاسي. یو بل لاره څوک وغواړي چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په ایچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي. ایچ ڈی آر سیستم داسې ده چې تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړوي، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس دمسه لګزره تیاری هغه اخلي. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویرو کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو ښکلی عکس ترې جوړ کړي.
د شاغل رسولي په مننې له وی خبرتیا وروسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې 23 کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی 12 کتابونه چاپ شوي دي چې دوی یې شعري ټولګي دي. یو یې هغه نومېشي، بل یې زاو هغه. شاغله احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې 12 سیسو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه له دوی څخه واورو چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیایمې لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان، دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو سوله ییزې او د یو فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. همدغه و چې تقریبا که زه ووایم چې د دیارلس سوه دوه اتیا دراتیا یم کلونو پیل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په دیارلس سوه څلور اتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونیزې ناستې په لومړي ځل د فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر دغه وروستیو حالاتو کې دا پیل شو. او دا هغه څه و چې موږ په پېښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړي وغه د هغه د هجرت پر مهال باندې هلته به واړه تللو به هغه کوم چوکات چې هلته و هغه چوکات موږ ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته، او هغه تیګه کې خوتل شو. ورو ورو ورپسې مجلې شوې، ورو ورو میرمن بهیر شو. د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه، د اماغه وخت په هغه چې درته یې معنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای ته رسیدلی چې یوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نه و. مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هرې جمعې په ورځ ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراتک که درته ووایم چې په دیوې اونۍ په اوږدو کې له سلو له تر دوه سوه پورې ډېر ځوانان دې فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون هم کله جوړ کړو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغونډ کړي؟
دا کتابتون ته په دا د دیارلس سوه دغه د نوي لسیزې په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ کړ. تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو دولت خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیو کوشش وکړي چې دا وشو دا کتابتون پوه شو.
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړی ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
زه درته ووایم چې په بلخ کې په شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول، د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه، دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلې، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال، شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې دښته ډېرې دي.
احساس صاحب، تاسو نقدي غونډې هم لرئ؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ؟
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزي ناشته چې وي د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به هم کره کتنه کوله. او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي، په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپله یو مسولیت چې مرانه نه ده یا دا شوه یا غم دا دی، اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوي وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنو راخیستلی وای به ډیر غټ کارو. زه د اوس د ځوانانو لپاره یا د هر هغه غو د لپاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي، زما به ورته خواص دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی، او دا کم پم دغه توګه باندې وشي دا به ډیر غټ کار وي.
لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساجی راډیو ادبی مجلې د دې اونۍ ورسیو شیبو تر رسیدلی او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده، هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانیستو لارې څاري. لاغلې نه ده، مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ساجی راډیو ادبی مجلې پروګرام لورولای دی.
پختنی راز ستا مخته چه گورم خپل ځان مینم، ستا مخته چه گورم خپل ځان مینم، تا هم د خپل ځان پشان حیران مینم. پور تکړه یواره کتابی سترګي، پور تکړه یواره کتابی سترګي، پټ دې د بڼو لاندې داستان مینم. هیلې دې چزړه کې ټولې کړې وې، هیلې دې چزړه کې ټولې کړې وې، نن دې ساس کې پګریوان وینم. واخست سپرلای در نه ظالم دور، واخست سپرلای در نه ظالم دور، سره سره اننګي دې اوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کې راګیر شوې، خپلو تور زلفو کې راګیر شوې، ښکلې دې سیره نن په زندان وینم. سوشو پښتنې کچو پخلو شوې ته، سوشو پښتنې کچو پخلو شوې ته، تا لکه آینه غوندې عیان وینم.
له همدې شعر سره دا خپرونه سرته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
زدا
Dance.